ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د تلې یا میزان لومړی نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر له 28 سره برابر ده. د ازادي راډیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سولې له خبرو او په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره په یو وخت کې د افغان حکومت مشرانو یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی وای افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ د امنیت ساتنه کوي. سویډن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په روانو خبرو کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې، او په هند کې د کووید 19 د ناروغانو له زیاتېدو سره سره ښوونځي له 15 میاشتني ځنډ وروسته پرانیستل شول. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وای افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ د امنیت ساتنه کوي. ښاغلی غنی پرون د سپتمبر په 28 د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې ویل چې افغانستان د تروریستي شبکو د جګړې قرباني دی، خو هغه ټینګار وکړ چې افغانان باید پر خپلو امنیتي سرتیرو باور ولري.
غواړم د افغانستان د دفاعي او امنیتي قواونه د زړه له کومې نه مننه وکړم. دوی نه یوازې اموک آزادۍ ته، اموک امنیت ته، بلکې د ټول نړۍ امنیت نن دوی ساتي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې له افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره یو لړ پلانونه او طرحې لري چې په نتیجه کې به یې د هغو مالی ملاتړ هم وشي. د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو پرون دوشنبه په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره وکتل. ښاغلی عبدالله پر ټویټر لیکلی چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پرمختګونو په اړه خبرې وشوې. هغه زیاتوي چې ګډونوالو ته یې د سولې د راتلونکو اقداماتو او قطر ته د خپل سفر په اړه هم معلومات ورکړل. د دې ټویټ له مخې د دې هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ وکړ، او یو ځل بیا یې د تاوتریخوالي د کمیدو او دایمي اوربند غوښتنه وکړه. سویډن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په روانو خبرو کې د افغان ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لند پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دا دوه خبرې ډېرې مهمې دي. له دې مخکې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې، او له طالبانو یې غوښتي دي چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي. همداراز د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما هم ویلي دي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د بیلاروس د اپوزیسیون لمشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا سره د دې هیواد پر ځینو چارواکو د احتمالي بندیزونو په اړه خبرې کړې. د راپورونو له مخې په پرونۍ غونډه کې د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د بندیزونو پر احتمال هم بحث شوی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له غونډې وروسته وویل چې د بیلاروس د خلکو په تیره د ښځو زړورتیا د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو پر وزیرانو سخت اغیز کړی دی. بورل همداراز د روسیې هغه تور رد کړ چې وایي اروپایي ټولنه د بیلاروس په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په بیلاروس کې له هغه رئیسې د خلکو اعتراضونه روان دي چې د اګوست د 9 په انتخاباتو کې الکساندر لوکاشنکا ګټونکی اعلان شو. مخالفین وایي چې په دې انتخاباتو کې سویتلانا تسیخانوفسکایا بریالۍ شوې وه. د آذربایجان دفاع وزارت وایي ارمنستان د دې هیواد یو سرتیری وژلی دی. د دې وزارت په بیان کې چې پرون د سپتمبر په 28 خپور شو، راغلی دی چې پر آذربایجاني سرتیرو د همدې ورځې په سهار په سرحدي سیمه کې برید وشو. په خبر پانه کې دا حمله یوه سرغړونه او پرونکی عمل بلل شوی دی. تېره اونۍ ارمنستان اعلان وکړ چې آذربایجان یې یو سرتیری وژلی دی. دواړه خواوې یو بل د حملو په پیلولو او د څو لسیزو له پخواني اوربند څخه په سرغړونو تورنوي. او په هند کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره ښوونځي له 15 میاشتنی ځنډ وروسته بیا پرانیستل شول. د هند د مرکزي حکومت د پریکړې له مخې د هغو زده کوونکو لپاره چې عمرونه یې د 14 او 18 کلونو ترمنځ دي ټول ښوونځي باید په خپله خوښه له پرون څخه پرانیستل شوي وای، خو حکومت په دې اړه وروستۍ پریکړه سیمه ایزو ادارو ته پریښې ده. د نوي ډیلي، ګجرات، کرالا او اتر پردیش په ګډون ځینو ایالتونو ویلي چې ښوونځي به ډېر ژر پرانیزي. د هند روغتیا وزارت د ارقامو له مخې اوس مهال نږدې 5.5 میلیون خلک په دې هیواد کې په کورونا ویروس اخته شوي او د مړو شمیر یې له 80,000 اوښتی دی. هند چې د وګړو شمیر یې له 1.3 میلیارده اوړي، په کورونا د اخته کسانو د شمیر له نظره له امریکا وروسته دوهم هیواد دی. دا و خبرونه. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې اوربند وکړي. هغه پرون په یوه غونډه کې وویل چې د یو بل د منلو وخت را رسېدلی دی.
سیاسی لار د حل یوازنی لار د حل، یو بل راسی ومنو، موافقه د ټول افغانانو په ګټه ده.
د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د افغانستان له تاریخي سلطنتونو سره د طالبانو د امارت د مقایسې په اړه وضاحت ورکړی او د چاپیریال ساتنې ملي اداره د فابریکو له مالکانو غواړي چې د سونګ د موادو فلترونه ولګوي.
د هوا د ککړتیا د مقررې سره سم ټول شهرکونه او فابریکات ملزم دي د دود د فلتر کوونکي دستګانه استفاده وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکا د ایران پر دفاع وزارت او ځینو نورو ادارو او د وینزویلا پر ولسمشر نوي بندیزونه لګولي دي. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په یو شمیر ښارونو کې خپرېږي. ورزو د خپرونې لومړی موضوع ته د سولې له خبرو او په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره په یو وخت کې د افغان حکومت مشرانو یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. ولسمشر اشرف غنی پرون د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځنې غونډې ته وویل چې د یو بل د منلو وخت را رسېدلی دی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وویل چې افغانان اوربند غواړي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د دوی حملې د پخوا پرتله اوس کمې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لسمه ورځ ده، خو تر اوسه د اوربند یا تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ خبر نسته. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ مرګونې پیښې کیږي چې په نتیجه کې لسګونو کسان وژل کیږي او ټپیان کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه.
سیاسي لار د حل یوازنی لار د حل، یو بل راسی ومنو، یو چوکات ته ورسیږو، موافقه د ټول افغانانو په ګټه ده او ایله ده چې یو افغان هغه قوتونو ته، هغو شبکو ته او ځینې ملکونو ته ادې اجازه ورنه کړي چې موږ راتلونکی له موږ نه واخلي.
افغان ولسمشر همدار زویل چې د مذاکراتو د بریا په صورت کې حکومت لښ پیټو زرو تر یو لک او شل زرو طالب جګړه مارانو د ادغام پروګرام لري، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ولسمشر غنی زیاته کړه چې غواړي داس پروګرام عملي کړي چې د طالبانو کوچنیان او اولادونه هم ورڅخه ګټه پورته کړي. د دوشنبه په ورځ په ارګ کې په غونډه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې د خبرو پیل یو لوی لاسترونه وبلله او د سولې پر لور یو ګام یاد کړ. د هم ویل چې لومړی ګام باید په افغانستان کې اوربند او د تاوتریخوالي کمول وي.
وختي کې میخوایم چې مسله حل شي،
کله چې غواړو مسله حل شي د اوربند پر لور بلاړ شو، یا تاوتریخوالي دومره کم شي چې خلک یې احساس کړي. یعنی په داسې حال کې چې هلته خبرې روانې دي، هماغه خبرې د خپل نیت او ارادې په تمثیل سره دواړو لورو پر یوه وخت دوه اړخیزه ژمنه کړې ده.
یوه ورځ مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د جګړې له ټولو لوریو غوښتي وو چې په دې هېواد کې تاوتریخوالی د تر پام وړ کچې پورې کم کړي، خو طالبان وایي د پام وړ تاوتریخوالی کم کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم وایي
مخکې تر پروسه کال او تر وړاندې زمونږ عملیات کوم په ډېر لوړه کچه باندې وو. په هغه وختونو کې مونږ په لوی ښارونو باندې زمونږ عملیاتو کېدل او استشهادي عملیات کېدل او په د ولایتو مراکز برابر عملیات کېدل. دغه ولسوالیو باندې اوس تقریبا دغه عملیات تقریبا د صفر په حالت کې دي.
اوس مهال په قطر کې مذاکرات پر اختلافي موضوعاتو ورو پر مخ روان دي، خو بل لور ته د جګړې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ارقامو له مخې چې ازادي راډیو ته ورکړي، طالبانو په تیره یوه اونۍ کې په 24 ولایتونو کې 98 ملکیان وژلي او 213 نور یې ټپیان کړي دي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر تکراری غوښتنو سربیره تر اوسه طالبانو د اوربند په اړه هیڅ مثبت ځواب نه دی ویلي او پر ځای یې ویلي چې اوس مهال باید د جګړې پر عواملو خبرې وسي.
و موریدل چې د سولې له خبرو او په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره په یو وخت کې ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر یو ځل بیا پر طالبانو د اوربان لپاره غږ کړی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي دي چې د دوی حمله د پخوا په پرتله اوس کمی شوې دي. ښاغلی نعیم له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې په قطر کې د روانو خبرو پر څرنګوالي هم غږېدلی دی. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو په لسمه ورځ پرون لهم د سولې اصلي مذاکراتو لپاره د یو طرزالعمل پر ټاکلو بحثونو دوام وکړ، خو ظاهرا دې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. له ښاغلي نعیم سره د ازادۍ راډیو مرکه قدرمنو اوریدونکو د سهار د 8 بجو په خبرونه کې تاسو ته په مفصل ډول وړاندې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانشوی د طالبانو د نظام په اړه د وروستیو څرګندونو هدف یوازې د امارت او جمهوریت ترمنځ مقایسه و، نه چاته سپکاوی. ښاغلی دانش د یکشنبه په ورځ بامیان ته د سفر پر مهال وویل چې د طالبانو نظام د سدوزو او محمد زیو استبدادي او دیکتاتوري نظامونو ته ورته دی. د نوموړي دې څرګندونو پراخ غبرګونونه وپارول چې د ولسی جرګې یو شمیر غړو هم په دې اړه د سپیناوي غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د ډیوی نادر پر راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش بامیان ولایت کې د خپلو وروستیو سرګندونو په اړه وضاحت ورکړ. ښاغلی دانش د دوشنبه په ورځ ولسمشری ماڼۍ کې د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې وویل د د مخاطیر حکومتونو او یا شخصیتونو ته سپکاوی نه، بلکې خلکو ته د جمهوریت او امارت ترمنځ توپیر په ګوته کول وو.
د دې پرتله کولو موخه نه قومي او نه هم شخصي. موږ ټول خپل تاریخ، فرهنګ، قومونو، مشرانو او تاریخي شخصیتونو ته درناوی لرو. څه چې د سیاسي تاریخي مطالعې له حقوقي، فقهي او اسلامي اړخ موږ ته جوته ده، هغه دا ده چې په اوسنۍ نړۍ کې د مشروع حکومت اساس د خلکو رایه.
ښاغلی دانش همداراز وویل په سلطنتي او اماراتي نظامونو کې خلک خپل بقا نه ویني. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د یک شنبه په ورځ بامیانو ته خپل سفر کې ویلي چې د طالبانو نظام سدوزیو او محمدزیو استبدادي او دیکتاتوري نظامونو ته ورته دی چې 213 کاله یې پر خلکو حکومت وکړ. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر افغان کارکوونکو د ښاغلي دانش پر دې سرګندونو توند عکس العملونه ښودلي او ځینو یې د ولسمشر دوهم مرستیال ځانګړي قوم ته په سپکاوی تورن کړی او له نوموړي غوښتي چې د خپلو خبرو په اړه بخښنه وغواړي. بلخوا د افغانستان ولسي جرګه وایي حکومتي چارې چارواکي باید له هغو خبرو ډډه وکړي چې د هیوادوالو ملي وحدت زیانمنوي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د یکشنبه په ورځ د جرګې پریکړلیک کې د ښاغلي دانش خبرو ته په اشاره وویل له هغو خبرو باید ډډه وشي چې د افغانانو ترمنځ واټن رامنځته کوي.
ښاغلي دانش د خبرو په اړه باید ووایم چې هیواد ملي وحدت او د یو بل منلو ته اړتیا لري. له هغو خبرو چې د نفاق بوی ترې راځي باید مخه ونیول شي او هغه بیا هم د حکومتي چارواکو لخوا.
د افغانستان جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د طالبانو اماراتي نظام په اړه په داسې حال کې څرګندونې کوي چې له دې وړاندې طالبانو په پرله پسې توګه افغانستان کې د اسلامي امارت غوښتنه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه کوو. نوریاس نوری د لویدیز ځینې رسنۍ کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپر شوي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مک مستر وی د افغانستان او جرمني په څیر ځایونو څخه د امریکایي ځواکونو ایستلو اوږدمهاله ملي ګټو ته په پام یوه تېروتنه ده. هغه له امریکایي سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوې د افغان حکومت او د افغان امنیتي ځواکونو د دوامدار ملاتړ غوښتنه کړې. واشنگتن اگزامینر خبرونه د امریکا د پاوز دغه متقاعد جنرال چې د افغانستان او عراق په جګړو کې برخه اخیسته هغو څرګندونو ته پام اړولې چې له طالبانو سره د امریکا د فبروري د میاشتې موافقه یو تیروتنه او هغه یو غیر عاقلانه پالیسی بللې. مک ماستر ویلي په حقیقت کې دغه سیاست د افغان دولت پر وړاندې له طالبانو سره د همکارۍ څرګندونه کوي. د واشنگتن اگزامینر د لیکنې په دوام کې لولو چې مک ماستر ویلي هغه ترهګرې ډلې چې نن ورځې متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه کړی له هغو ډېرې پیاوړې دي چې د 2001 کال په سپتمبر کې وې. هغوی چې د سپتمبر په 11 په امریکا کې د ډلې ایزې وژنې حملې ترسره کړې په افغانستان کې د شوروي د اشغال په وړاندې جهاد کې برخه اخیستې وه. خو دی زیاتوي نن ورځ د القاعده او د اسلامي دولت ډلې له داسې سخت دریځو سره مخامخ یو چې د مجاهدینو د وخت په نسبت ډېرې پیاوړې او همې تخریبي وړتیاوې زیاتې دي. له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې څه باندې یوه اونۍ مخکې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې هم پیل شوې چې تر اوسه د خبرو کړنلاره نه ده نهایي شوې. ایور ایشیا ریویو خبرونه د طالبانو سیاسي ستراتیژي ته په یو تحلیل مطلب کې کتنه کړې او لیکي بلخره طالبان له نږدې 2 لسیزو وروسته چې رژیم د امریکا متحدو ایالتونو ړنګ کړی و د افغانستان له دولت سره مخامخ خبرو ته کېناستل. د لیکوال په باور د یوې اسلامي سخت دریځې ډلې په توګه طالبانو تغییر نه دی کړی. دوی اوس هم فکر کوي چې قدرت ته د ټوپک په زور رسېدلی شي، ښځو ته د دوهمې طبقې په سترګه ګوري او د افغانستان لپاره د ډیموکراتیکو مدني قوانینو په نسبت شریعت غوره بولي. خو هغه تغییر او بدلون چې د لیکوال په باور طالبانو له خپل ځانه ښودلی هغه په سیاسي ستراتیژۍ کې بدلون دی چې په څه ډول د هدفونو ته ځان ورسوي. لیکوال وړاندې د طالبانو د ستراتیژۍ 2 عنصرو ته اشاره کړې او لیکي دې ډلې په یوې سره نړیوالو او د افغانستان خلکو ته د مشروعیت ښودلو هڅه کړې او په بلې سره یې هم د قدرت ښودلو. طالبانو له 2 لارو دغه کار کړی، له یوې خوا یې واشنګټن ته ځان ورنږدې کړی او له بلې خوا یې هم په افغانستان کې خونړیو حملو ته دوام ورکړی دی.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د لوړو ودانیو او فابریکو له مالکانو غواړي چې د سوانګ موادو د لوګي د تصفیه کولو لپاره فلټرونه ولګوي. د دې ادارې ویان قاسم رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل دوی د فلټرونو نصبول څاري او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي. د چاپیریال ساتنې پوهان وایي دا کار د چاپیریال د خوندیتوب لپاره موثر نه دی. د دوی په وینا په افغانستان کې معیاري فلټرونه هم نشته. خان محمد سین دې موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د لویو ودانیو او تولیدي فابریکو مسؤلینو ته خبرداری ورکوي چې که د لوګي د تصفیه د دستګاه له نصبولو پرته په دغو ځایونو کې د ډبرو سکارو وسوځوي وبه پختل شي. د دغه ادارې ویان قاسم رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوګي د تصفیه د فلټرونو نصبول حتمي دي.
د هوا د ککړتیا د مقررې سره سم ټول شهرکونه او فابریکات ملزم دی دود دی فلتر کننده دستگان استفاده وکی هر تصدی او هر فابریکی که دی مقررین تخطی وکی طبیعتا به وصول سرسن برخود سی.
خاغلی رحیمی بویل دی پروگرام د عملی کولو لپاره دولتی بنسټونه بیا هم سره همغږی شوی دی. د کابل لوسیدونکو وغوښتل چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې حکله د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال د دفتر په اعلامیه کې لیکل شوي چې په کابل ښار کې 303 ودانۍ په مرکز ګرمیو کې د ډبرو سکاره سیزي خو د لوګي د فلټر کولو سیستم نه لري. په اعلامه کې هغو ښارګوټو سوداګریزو مرکزونو د هستوګنې ودانیو او تاسیساتو ته چې د چاپیریال ساتنې له قوانینو سرغړونه کوي خبرداری ورکړل شوی چې ژر تر ژره د لوګي د تصفیه کولو دستګاګانې نصب کړي. د چاپیریال ساتنې پوهان وایي د دغه کار د عملي کېدو لپاره باید اوسنی اقدام د کال په سر کې شوی وای. د دغه ادارې مخکینی مرستیال عبدالولي مدقق آزادی راډیو ته وویل
کوم فلټرونه چې موږ اوس یادولو غوڼه چې هغه د هوا په کیفیت کې مثبت رول لري په معیاري شکل موجود نه دي او که چیرې موجود هم وي قیمتونه یې ډېر زیات اوچت دي. دغه اقدامات باید د کال له سر نه په جدي شکل باندې تر لاس لاندې نیول شوي وای. نو وخت کم ده او د دې کار عملي کېدل زه ناممکن بولم.
ښاغلی مدقق وایي د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په اوږده مهال کې باید د آبي او لمریزې برېښنا تولید او د شنو ساحو پراختیا ته پام وشي. د نفوسو زیاتوالی پرته له پلانه د ودانیو پراخول د وسایطو ډیروالی او د ډبرو سکاره د هوا د ککړتیا عمده منابع ګڼل کیږي. د روغتیا پوهان وایي د هوا او چاپیریال ککړتیا د تنفسي او نورو ناروغیو او ان د مړینې لامل کیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالاتو د ایران پر دفاع وزارت او ځینو نورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړي او د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو یې هم نوي بندیزونه لګولي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې د امریکا نوي بندیزونه به پر ایران د پام وړ اغیز ونه کړي. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې د دوشنبه په ورځ پر ایران نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د ایران د دفاع وزارت او هغو ادارو پر وړاندې اعلان شول چې د تهران له اټومي او وسلو له پروګرام سره تړاو لري. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر او خزانه وزیر سټیفن منوچن په دې اړه په واشنگټن کې خبری کنفرانس ته معلومات ورکړل. مایک پومپیو وویل چې د تهران ترڅنګ د وینزویلا پر ولسمشر هم بندیزونه لګول سوي.
نن به زه د ولسمشر د نوي امر له مخې د ایران پر دفاع وزارت او دفاعي صنعتي ادارو او رئیس یې د بندیزونو اقدام وکړم. موږ همداراز د وینزویلا پر پخواني ولسمشر نیکولاس مادورو بندیزونه لګوو. نږدې دوه کاله کېږي چې په تهران کې په اداري فساد ککړو چارواکو د وینزویلا له غیر قانوني رژیم سره په همکاري د ملګرو ملتونو د وسلو له بندیزونو سرغړونه کړې ده. زموږ بندیزونه باید په نړۍ د یو خبرداري په توګه واوریدل شي. که تاسو هر څوک یاست که پر وسلو د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه وکړئ له بندیزونو سره به مخامخ شئ.
د وینزویلا ولسمشر په دې وروستیو کې د پلازمینې کاراکاس او تهران ترمنځ اړیکې پراخه کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم وویل چې امریکا پر تهران د وسلو او مهماتو ترلاسه کولو په خاطر فشارونه راوستلو ته ژمنه ده. د زیاته کړه
We stand ready to respond to future Iranian
موږ چمتو یو چې د ایران هر ډول تیری ته خبرګون وشو او موږ پر ایران د فشار راوستلو په خاطر د امریکایي ادارې اقداماتو ته ژمن یو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له سی ان ان تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ماښام خبره شوه ویلي چې د امریکا بندیزونه پر ایران د پام وړ اغیز نسی کولای.
امریکا پر ایران خپل ټول فشارونه واچول. امریکا هیله درلوده چې دا بندیزونه به زموږ نفوس پر ګونډو کړي خو دا کار ونه شو. دوی له همدې کبله له ایران سره د نړۍ د قدرتونو له اټومي تړونه وتل.
د امریکا د خزانی وزیر سټیفن منوچن ویل چې دا نوی بندیزونه به د ایران اټومي اداره او له دې پروګرام سره تړاو لرونکي اشخاص هم اغیزمن کړي. امریکا خبرداری ورکړی چې ایران ته له هر هیواده د وسلو او مهماتو لیږد به له بندیزونو سره مخامخ سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې نوی اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې تهران ته د وسلو او مهماتو پر پلورونکو بندیز لګیږي. ټرمپ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا د امریکا پالیسي ده چې په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو اوس د سهار او بجې 15 دقیقې دی. پام وکړئ، د خبرونو لنډیسته. ولسمشر اشرف غنی وایي افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ د امنیت ساتنه کوي. ښاغلی غنی پرون د سپتمبر په 21مه د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو وینا کې ویل چې افغانستان د تروریستي شبکو د جګړې قرباني دی. د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو پرون په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره وکتل. ښاغلی عبدالله وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پرمختګونو په اړه د له دې استازو سره خبرې وکړې. سویډن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دا دوه خبرې ډېرې مهمې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د بیلاروس د اپوزیسیون له مشرې سویتلانا څخانوفسکایا سره د دې هیواد پر ځینو چارواکو د احتمالي بندیزونو په اړه خبرې کړي. ویل کېږي چې په دې بندیزونو کې احتمالا ولسمشر الکساندر لوکاشنکا هم شامل وي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي ارمنستان د دې هیواد یو سرتیری په سرحدي سیمه کې وژلی دی. او په هند کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره ښوونځي له 15 میاشتنی ځنډ وروسته پرانستل شول. د هند د مرکزي حکومت د پریکړې له مخې د هغو زده کوونکو لپاره چې عمرونه